پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. پرونه خپرونه کې به واورئ چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ادا کوي چې د تلې د شپږمې د انتخاباتو د څه باندې 2000 محلونو خیالي رایې ډیټابیس یا معلوماتو ته شاملې شوې دي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واورئ چې متحدو ایالاتو د فرانسې پر هغه وړاندیز انتقاد کړی چې وایي د داعش ډلې د زرګونه نیول شویو غړو محاکمه دې په عراق کې وشي. نور مطالب هم لرو. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکالیم او دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. په دوهم نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام خبرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل انت چمتو کړي.
دا ناتو مومن شوای ناتو له افغان ملي دفاعي ځواکونو سره مرسته کوي او روزي څو د خبره یقیني کړی چې اسلامي دولت ډلې یا داعش بیا هیڅکله په افغانستان کې ځاله ونه کړي. دا ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبانو یو اړوند زندان او یو کلینیک د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ویجاړ شوی او د پاکستان په جنوبي صحرایي سیمه کې تیر شپه د سختو بارانونو او تندرونو د غورځېدو په ترڅ کې لږ تر لږه 20 کسان وشل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، دا ناتو عمومي منشي وايي ناتو له افغان ملي دفاعي ځواکونو سره مرسته کوي او روس یې څو دا خبره باوري کړي چې د اسلامي دولت په نوم وسله واله ډله یا داعش بیا هیڅکله په افغانستان کې ځالن نه کوي. یان ستولتنبرګ پرون د داعش ډلې پر ضد اېتلاف کې د شاملو ډیر هیوادونو د چارواکو په ګډون په واشنگټن کې په یو غونډه کې په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په څنګ کې ولاړ وویل ناټو او متحده ایالاتو موافقه کړې چې د دوستو هیوادونو د پوځي ځواکونو د وړتیا د لوړولو هڅو ته به دوام ورکوي څو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې پیاوړي شي. د ناټو عمومي منشي د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل یو مهم پرمختګ وباله او زیاته یې کړه چې دا ډله به هغه ځای چې په سوریه او عراق کې لماتې وروسته یې په افغانستان کې ځای موندلی و بیا هیڅکله ترلاسه نه کړي. دا ننګرهار ولایت چین ولسوالۍ او شمیر نورې سیمې د داعش ډلې د وسلوالو ځالې ګڼل کېدې. خو د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي د یکشنبې په ورځ وویل چې داعش ډلې په افغانستان کې ماتې خوړلې ده. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د ننګرهار د سپین غره په لمنو کې د دې ډلې وسلوال فعالیتونه لري. دا ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبانو اړوند یو زندان او یو کلینیک د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ویجاړ شوی دی. دا ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیاڼي تېره شپه ازادۍ رډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل چې د عملیاتو پر مهال په زندان او کلینیک کې څوک نه و، نو ځکه څوک نیول شوي یا آزاد شوي نه دي، خو مخکې هغه کسان چې دوی نیول یا به یې ځورول له همدې زندان نه به یې کار اخیست. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا پاکستان په جنوبی صحرایي سیمه کې تیر شپه د سختو بارانونو او تندرونو غورځېدو لږ تر لږه 20 کسان وشلې. د سند ایالتي حکومت ویان سید غنی ویلي چارواکو په سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او د سند ایالت د تر دښتې ته یې ژغورونکي ډلې استولې. د غنی په وینا لسګونه کسان چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي د هغه ټپونو له کبله یې درملنه شوې ده چې د تیرې شپې په بارانونو او تندرونو کې وراوختې دي. دا امکان شته دی چې د مرګ ژوبلې شمېره له دې زیاته شي، ځکه چې ځینې کلي لرې پراته دي او لا هم د ژغورنې ډلې نه دي وررسېدلې. د امریکا متحده ایالاتونو د فرانسې هغه وړاندیز غیر مسؤلانه وباله چې پکې ویل شوي په زرګونو توقیف شوي افراطي وسلوال دي په عراق کې محاکمه شي. واشنگټن او د هغه اروپایي متحدان په خپلو کې پر دې هم لانجه لري چې په سوریه کې له زرګونو توقیف شوو افراطي وسلوالو سره څه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ویل اروپایان او نور هیوادونه چې د داعش د وسلوالو پر ضد جنګیږي باید خپل اتباع چې په عراق او سوریه کې توقیف شوي بیرته تسلیم کړي او قانوني چلند ورسره وکړي. دا پامپیو په خبره له دې سره به داعش ډله ونشي کړی په دغو جګړه ځپلو هیوادونو کې لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي. مایک پامپیو پرون په واشنگټن کې د داعش ضد ائتلاف ته څه باندې ډېر شخړو هیوادونو یوې غونډې ته وویل د ائتلاف غړي باید د داعش د ډلې په زرګونو تروریستي جنګیالي چې په توقیف کې دي بیرته تسلیم کړي. د ائتلاف غړو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه پرېکړه اندېښنه وښوده چې تېره میاشتې له سوریې د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه کړې وه. فرانسه، برتانیا، نور اروپایي او د منځنۍ اسیا هیوادونه خپلې خاورې ته د افراطي وسلوالو له ستنېدو او هلته له محاکمې سره لیوالتیا نه لري. دا ایران چارواکو د پټرولو پر رانیولو سهمیه ولګول او د تیلو بیې د پام وړ زیاته کړه. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د مالی بندیزونو له کبله د ایران اقتصاد په سفل کېدو دی. د ایران د نفتي تولیداتو د ویش ملي کمپنۍ نن وویل د دې سهمیې له مخې د هر شخصي موټر خاوند د 1.8 لیټر تیل رانیولی شي. د دې ادارې په خبره د هر لیټر تیلو بیه به له 9 سنټو څخه 12.5 سنټو ته زیاتیږي. د ټیکسي موټرو او امبولانسونو لپاره به دغه حد څه باندې 1500 لیټر او د هر لیټر تیلو بیه به 12.5 سنټه وي. په ایران کې د حکومت د پراخې سبسایډۍ له کبله لا هم د تیلو بیه د ټولې نړۍ په سطحه ټیټه ده. که هم ایران د انرژي پراخې زیرمې لري خو د تیلو د چاڼولو په برخه کې د کم ظرفیت له کبله دغه هیواد نشي کولی په ملي سطحه د خلکو د اړتیا وړ تیل برابر کړي. د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ویلي چې د میانمار یا پخوانۍ برما د پوځ لخوا د روهینګیا مسلمانانو پر وړاندې د بشري جنایتونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو لپاره یې د دې محکمې د څارنوالانو غوښتنه پرون تایید کړه. دا روهینګیا د اقلیت مسلمانانو لوله کډیر ضرورت وګړي ل 2010 کال راهیسې د میانمار د پوز د عملیاتو په نتیجه کې د خپلو مینو پر خودو تاړ شوی او بنگلاديش ته کړه شوی دي. د ملګرو ملتونو څېړونکو هم ویلي دي چې د میانمار د پوز عملیات د قومي تصفیه یا جنوسایډ په نیت شوی خو د میانمار د بودایي مذهب او اکثریت حکومت دا تورونه ردوي. د ICC قاضیانو هم همداراز ته د محکمې لوی څارنوالي ته پراخ صلاحیتونه ورکړي څو د دې حکم په چوکاټ کې د هغو جنایاتو په اړه تحقیقات وکړي چې د دې په درخواست کې نه دي یاد شوي او یا په راتلونکي کې د پیښېدو احتمال شته.
لپی او ستودیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله وایي چې د نږدې 2000 محلونو خیالي رای هم د انتخاباتو د کمیسیون په ډیټابیس کې حساب شوي دي. په دې اړه به هڅه وکړو چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غبرګون هم واخلو. په نورو مسایلو کې د لشکرګاه د برېښنا ریاست له هغو خلکو چې د دې ادارې دروازې بندې کړي دي غواړي چې دوی ته اجازه ورکړي څو خپلې چارې پر مخ بوځي.
ورځ په ورځ زموږ خدمات تقریبا درېږي. موږ هغه کوم اداري پروسس مخته نه وړلی، نو په دې خاطر امکان لري زموږ خدمات بیخي ودرېږي.
د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحدو ایالاتو د فرانسې پر هغه وړاندیز انتقاد کړی دی چې وایي د داعش ډلې د زرګونه نیول شویو غړو محاکمه د پیراق کې وشي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایه زما حق خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د FM په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اورېدو ته. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ادا کوي چې په انتخاباتو کې د نږدې 2500 خیالي محلونو رای حساب شوی دی. د دې ډلې مرستیال اسدالله سعادتی نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د دې محلونو هیڅ ډول معلومات نشته خو کمیسیون د موجودیت ادعا کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د فیروزه عزیزی په راپور کې واورئ.
عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې تکنیسي ډلې له رسنیو سره هغه 15 مسایل شریک کړل چې په وینا یې له انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره پرې اختلافات روان دي. د دغې ډلې مرستیال اسدالله سعادتی وویل چې کمیسیون باید خیالي محلونو د رایو په تړاو وضاحت ورکړي.
2400 محلی است که ادعا میشه وجود دارد، اما هیچ کسی از وجود از اینا تا چند روز پیش اطلاع نداشت. مشکل اساسی این محلات خیالی است که هیچ نوع معلومات بایومتریکی اشخاص که جز شرایط اساسی قانون و طرز العمل و لوایح هست در مورد این 2400 چند محل وجود ندارد.
آقای سعادتی، نور موارد چې د دې خبره د کمیسیون او دوی ترمنځ د اختلافاتو لاملونه وبلل، د انتخاباتو د ورځې له وخت اضافه د رایو اضافه کول، د 50,000 هغو رایو موجودیت چې معلومات یې تکراري دي، د رایو ورکولو د ځای نه خلاف په کورونو کې د صندوقونو ډکول، او بل دا چې د لادرکه شویو بایومیتریک دستګاو په تړاو څرنوالۍ ته هیڅوک نه دی ورپېژندل شوی. د ثبات او همپالنې ډلې ټینګار وکړ چې کمیسیون او نړیوالې اړوند ټولنې یا بنسټونه دي د رایو د شفافیت په برخه کې دوی ته وضاحت ورکړي. تېره شپه، یعنی د پنجشنبې په شپه، هم د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسې په تړاو د ولسمشرۍ کاندیدانو ته د اعتراضونو لپاره یې د انتخاباتو کمیسیون ته دوی سره ناسته درلوده، او دغه کمیسیون د دارالانشا د مشر حبیب الرحمن ننګ په خبره کاندیدانو ته د 240,000 هغو رایو په تړاو چې دوی پرې اعتراض درلود وضاحت ورکړ. د ښاغلي سعادتي د خبرو او څرګندونو په تړاو مو غوښتل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نظر هم ولرو، خو تر دې دمه له دغه کمیسیون نه څوک خبرو ته حاضر سوي نه دي. بلې تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه. فیروزه قدرمن اوریدونکو، موږ هڅه کوو چې د ثبات او همپالنې د ټیم د دې ادعا په اړه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غبرګون هم واخلو، خو تر اوسه پورې له پرله پسې هڅو سره نه یو توانېدلي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویاندویانو سره زموږ اړیکه ټینګه شي، خو هڅه کوو چې په همدې خپرونه کې د دوی نظر را واخلو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هلمند ولایت د برېښنا رئیس وایي که د ریاست دروازه خلاصه نشي پر 1600 کورنیو به برېښنا بنده شي. نږدې درې اونۍ کېږي چې د لشکرګاه اوسیدونکو د برېښنا د ریاست دروازه بنده کړې ده او د برق د لوړې تعرفې د ښکته کېدو غوښتنه کوي. اعتراض کوونکي چې د ریاست مخې ته یې خیمه وهلې، د برېښنا د ریاست مامورین کار ته نه پرېږدي. دا چې په خیمه کې ناست کسان څه وایي او د برېښنا د ریاست چارواکي څه وایي، جزئیات یې د الیاس دایي په راپور کې واورئ.
په لشکرګاه کې د برېښنا د ریاست مخې ته د اعتراض د خیمې درېیمه اونۍ پوره کېږي، خو د لوړې تعرفې پر سر راپورته سوې لانجه لا هم نه ده هواره سوې. د هلمند د برېښنا رئیس وحید الله علیزی وایي که تر څو نورو ورځو پورې هم د دوی د ریاست دروازه تړلې پاتې سي، پر لشکرګاه برېښنا بندېږي. ښاغلي علیزی چې د ازادي راډیو سره خبرې کولې، وویل د دوی اداري کارونه بند دي، یو شمېر وسایل خراب دي او د موټرونو تیل یې خلاص شوي دي، چې دا کار د برېښنا د خدمتونو مخه ډب کولی سي.
روغانیات مو خلاصېږي، موټران مو ترمیم ته ضرورت لري، او همدارنګه زموږ میاشتنۍ بودیجه باید مشترکه وسي. موږ باید هغه اسناد جوړ کړو، مرکز ته ولېږو، د هغه څخه ورته موږ ته باید هغه روپۍ راواسته وسي، موږ د راوباسو. ولې ورځ په ورځ زموږ خدمات تقریبا درېږي، موټران مو خراب دي، چې موږ هغه کوم اداري پروسس مخته نه وړلی، اداري اصول مخته نه وړلی، نو په دې خاطر امکان لري زموږ خدمات بېخي ودرېږي.
د برېښنا رئیس وویل په نږدې ورځو کې د دوی لوړ پوړی احاط لشکرګاه ته راځي، چې د موټرزونو سره روانه لانجه حل او د برېښنا دپاره مناسب قیمت وټاکي. د لشکرګاه د برېښنا هر کیلووات په شپږ امریکایي سنټه دی، چې د ازبکستان او ترکمنستان تر وارداتي برېښنا دوه امریکایي سنټه ګرانه ده. مترزان وای تر هغه چې د کجکی د برېښنا تعرفه د وارداتي طریقې کم سوي نه وي، اعتراض ته دوام ورکوي.
زموږ خیمه به تر هغه وخت پورې دوام وکړي تر څو چې زموږ د بیل قیمت ارزانه نشي. موږ د خیمه ته دوام ورکوو، او زموږ د ډیزلي برخې او وارداتي برخ باید فرق وسي. باور وکړه، سر ډېر ظلمونه زموږ سره روان دي، ستر ظلمونه زموږ سره د هلمندیانو سره کېږي. نو دا خیمه به او دا کنټینر به تا ترغه وخت پر دوام کی ترڅو چې زمشته یو مثبت جواب رانه کی
ول کیږي دغه ترکی کمپنی سره په قرارداد کې د کجی کی هر کیلو وات برښنا په 14 سنت منل سوی دی چې دمګړې د برښنا د تولید د دوهم فابریکه او د بند د دوهم پاس کارونه کوي دا قرارداد د جمهوریت ریاست او ترکی واویا کمپنی ترمنځ سوی دی اوس که حکومت د لشکرګاه د اوسیدونکو سره د جوړې په خاطر د برښنا قیمت راښکته کوي اړ دی چې د بلې لارې د ترکی کمپنۍ د هر کیلو وات شپږ امریکایي سنټ ور برابر کړي مدیر استای د ازادۍ رادیو هلمند
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ ناوې کلي ته له 15 کلونو وروسته د سلګونو بې کوره شویو کورنیو د بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوې دغه کله 15 کاله مخکې د پاکستانی پوځونو د توپچی حملو او هلته د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله خالی شوي وو ټول کورونه ړنګ وو ځمکې شاړې وې او باغونه یې هم وچ شوي د ازادۍ راډیو خبریال روحالله انوري دې کلي ته تللی او دا راپور یې برابر کړی
د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ اړوند د ناوې کلی چې د ډیورن له فرضي کرښې سره نږدې پروت دی د پاکستاني او توپچي بریدونو وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ یې د جګړو له امله ډېری کورونه او جوماتونه ړنګ شوي او په سلګونو کورنۍ د سیمې پرېښودو ته اړ شوي وې دغو کورنیو پوره 15 کاله په نورو سیمو کې له ستونزو ډک ژوند تیر کړی خو اوس خپلو مینو ته ستنېږي دوه تنو ازادي رادیو ته ول
زمانو حاجی محمد عظیم دی یو کور نه کړو باس زما کور مثال خالی کا زبل کوټ لوخی تړاو مثال دغه سن یو سخت یو یا مثال مال 2000 کرایه راکا مال 5000 کرایه راکا پاغیز من غریب خلکو وسم نه کیده د شکور بم ګوت چې پاغی ک به یو 4-5 وخت نه تیراو مثال من مجبوری و
نو می افضل خان من غورور د جنگ جګړو نه تلو او وس به ته واپسه کې د خپل کورو ته راستانه شو کورونم ټول سوی خراب شوی دی او وس دا پوسټم زه په ځای شو بیا ورته هم نه راغله دې مو په دې راځي
دلته بچي په خوا په کوم زمکو کې شنه کښتونه ولاړو او په لیدو به د انسان زړه خوشاله کېده نن هغه سپيري پرتی دي او ونی بوټي اکثره وچ شوی دي په سرکانو کې د پولیساتو پولیسو د دریم کنډک کومندان ډګرمن نصیر احمد نوري ازادي راډیو ته وویل نو پاسته هم د ناوې پر کلی لار تللې ده هلته پراته پولیسي د لارې بندېدو په وجه زیاتو ستونزو سره مخ وو هغوی ته به یې اکمالات د هوا له لارې ترسره کول خو دوه میاشتې کېږي چې د دغې لارې په اوږدو او د ناوې شاوخوا سیمو کې پوځي عملیات ترسره شول چې ورسره زیاتې سیمې له وسلوالو مخالفینو پاکې شوې
موږ د پخوا پرتله باندې نن زموږ دغه اکمالات د پرسونل دپاره زموږ تبادله د پرسونل دپاره زموږ هر ضرورتونه چې د خپل پرسونل دپاره دلته نو پات درې د امنیت په خاطر باندې توظیف شوې دي په اسانۍ سره کولای شو خو ډېر کم وخت کې کولای شو خپل پرسونل ته کومک اکمالات او تبادله د پرسونل په ډېر کم وخت کې موږ وکړو د ځمکې د لاندې د موټر په واسطه باندې
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ستنیدونکو کورنیو ته د مرستو د ویش پر مهال وویل حکومت مو د مشکلاتو حل کولو لپاره هڅې کوي خو تاسو باید افغان ځواکونو سره د امنیت په ټینګښت کې همکاري وکړئ سو بیا د خپل کورونو پری خودوتا اړ نشي
هر کورنۍ ته یو خیمه 50 کیلو وړه 50 کیلو اوریجه 10 کیلو دا 10 کیلو غړی او دو بوجي غنم 100 کیلو ګرامه دا په ابتدا کې دوی ته ورکول کیږي دښمن ته باید جای ورنکي او دوی لامیتی اورګانونو سره همیشه باید په تماس کې وي او دوی حمایت کوي د غروب سرونو کې زمونږ سرحدي پوسټي وجود لري او د دوی امنیت کاملاً تضمین دی
شاو خپل شپکس و کورنۍ وسخه یو څل ویختي خپل کورونو ته ستانی شوی او دغه لړۍ به دوام وکړي د لومړی ځل دی چې په کونړ کې د جنگونو او د پاکستانی او توغندیو لویری به کوره شوی کورنۍ بیرته خپل کورونو ته ستنیږي
په نړۍ کې څه تیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورو پاتر امریکا
لا
آسیا تر آسترالیا آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتو په عراق کې د داعش ډلې د زرګونه سخت دریځو جنګیالیو د محاکمه کېدو په اړه د فرانسې وړاندیز غیر مسؤلانه وباله. دا هغه کسان دي چې په سوریه کې نیول شوي او اوس په توقیف کې دي. فرانسه دا وړاندیز په داسې حال کې کوي چې امریکا او اروپایي متحدان یې پر دې لانجه لري چې له دغو سخت دریځو سره څه وکړي. اسمت څاروان په دې اړه د تفصیل لپاره په سټوډیو کې راسره دی. څاروان صاحب سلام. اول دا چې د فرانسې د وړاندیز او د امریکا د مخالفت جزئیات لطفاً راته تشریح کړئ.
ډېر مننه تکل صاحب. د امریکا متحده ایالاتونو د فرانسې هغه وړاندیز غیر مسؤلانه وباله چې پکې ویل شوي د اسلامي دولت یا داعش په زرګونو توقیف شوي افراطي وسلوال دي په عراق کې محاکمه شي. د دواړو خواو ترمنځ اختلاف په داسې حال کې رامنځته شوی چې د امریکا په مشرۍ د دیرشو هیوادونو ائتلاف په واشنگټن کې په یوه غونډه کې ګډون وکړ. واشنگټن او د هغه اروپایي متحدان لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه په خپل منځ کې پر دې هم لانجه لري چې په سوریه کې له زرګونو توقیف شویو افراطي وسلوالو سره څه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وویل اروپایان او نور هیوادونه چې د داعش د وسلوالو پر ضد جنگیږي باید خپل اتباع چې په عراق او سوریه کې توقیف شوي بیرته تسلیم کړي، یعنی بیرته وروغواړي خپل هیوادونو ته او قانوني چلند ورسره وکوي. د پسغر د ویلي چې د داعش غړي دي بیرته همغو هیوادونو ته واستول شي چې ورڅخه راغلي دي او عملته دي بیرته په خپلو یعنی خپلو هیوادونو کې دي محاکمه شي.
Coalition members must take back the thousands of foreign terrorist fighters in custody and impose
بل دا د مایک پامپیو څرګندونه دي چې پرونی په واشنگټن کې د داعش ضد ائتلاف د څه باندې ډېر شوکړو هیوادونو د استازو په حضور کې وکړي. د وویل د ائتلاف غړي باید د داعش ډلې په زرګونو تروریستي جنگ یالي چې توقیف کړي بیرته تسلیم شي، له هغوی سره دي د کړو ظلمونو په اړه حساب کتاب وکړي.
بل نو څروان صاحب، پامپیو ولې له اروپایي هیوادونو دا غوښتنه لري چې راشي او خپل د سخت دریځ غړي دي تسلیم شي؟
تکل صاحب، امریکا اندېښنه لري چې که هر هیواد خپل اتباع چې د داعش غړي توب لري توقیف نکړي نو دا کسان به بیا په تهدید بدل شي. تاسو ته معلومه ده چې کله چې په عراق او سوریه کې دا جګړې روانې وي او داعش ډېرې پراخې سیمې ونیولې د دغو دو هیوادونو، نو دا اتباع اکثره له اروپا او له مختلفو هیوادونو راغلی ول، داوه طلبه جنگیالی ول، دغه دوه هیوادونو ته راغلی ول او جنگ یې کاوه. په دوی په منځ کې په زرګونو اروپایان خصوصا فرانسویان او د نورو هیوادونو د برتانیا او د نورو هیوادونو اتباع دي. نو د امریکا غوښتنه ده چې دغه هیوادونو د خلک بیرته وروغواړي په خپلو هیوادونو کې د محاکمه کړي. لیکن اروپایانو اندېښنه اصلا دا ده چې دوی وایي چې که دا کسان محاکمه کوي لیوي خو په اروپایي هیوادونو کې خو محاکمه داسې اسانه هم نشي کېدی، باید کافي اسناد او شواهد او مدارک وي چې د دې ټولولم ډېر اسانه کار نه دی. او له بلې خوا دوی تشویش دادی چې دا کسان په خپلو هیوادونو کې محاکمه کوي داعش هم یو خطرناک ډله ده، دوی به په دغو هیوادونو کې په یو جدي تهدید بدل شي، په دغو هیوادونو کې به حمله وکړي، دوی له حملو هم سخته اندېښنه لري. او امریکا بیا له بلې خوا دا اندېښنه لري چې که دا کسان محاکمه نشی په خپل هیوادونو کې او په عراق کې چې او په سوریه کې شو وضعیت خراب دی او ترکیه حمله کړې دي او دا کسان خوشی شي، بیرته به دا کسان په یو تهدید بدل شي او له لاسه وتلې سیمې به بیرته ترلاسه کړي. امریکا وایي چې د دغو سیمو د تصفیه کولو لپاره ډېرې خواري کښلې دي او ډېر زحمتونه ایستلې دي. د ائتلاف غړو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه پریکړه اندېښنه ښیي چې تېره میاشت یې له سوریې د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه کړې وه. فرانسه، بریتانیا او نور اروپایي او د منځنۍ اسیا هیوادونه خپلې خاورې ته د افراطي وسلوالو له ستنېدو سره لیوالتیا نه لري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لو دریان ویلي د ده حکومت د ځینو مشخصو جنګیالیو د توقیف پلوی دی، خو د په وینا اکثریت زندانی شوي کسان عراقیان یا هم سوریایان دي.
ملي او څاروان صاحب، په ځانګړي ډول فرانسه ولې نه غواړي چې د داعش غړي هغو هیوادونو ته واستول شي چې ورڅخه راغلي دي؟
تکل سیم دیش موضوع ته مخکم اشاره وکړه چې دوی د محاکمه اندیشنه لري چې د محاکمه لپاره اسناد نه لري او بل د تهدید. خو یو بل موضوع چې ما یادونه کړه هغه دا ده چې دوی په عین حال کې له دې هم تشویش لري چې کدا کسان په خپلو هیوادونو کې محاکمه کوي عامه افکار به وپاري شي د دولتونو په ضد. د عامه افکارو مسله هم په اروپا کې ډېر زیات مهمه ده، خصوصا په هغو هیوادونو کې چې دیموکراسي وي او هلته د رایه خبرې کوي، انتخابات کوي، نو هلته دې شي ته دولتونه ډېر پاملرنه کوي. دا به هم ووایم چې شاوخوا 10,000 داعشیان یا د اسلامي دولت د سختدریځې ډلې غړي د سوریې په شمال ختیځ کې بندیان دي. شمېر هم کم نه دی، نو طبعاً چې
هغه اندېښنې هم تقریبا پر ځای دي چې کله هیوادونه د اروپایي هیوادونو په زندانونو کې وي، حتی له هغه ځای هم کولای شي چې تخریبي فعالیتونه ترسره
وکړي.
مننه اسمت څاروان. قدرمن اوریدونکو، د امریکا او اروپایي متحدانو ترمنځ د داعش ډلې د نیول شویو غړو د محاکمې پر سر د لانجې له وروستي حال نه خبر شوی. د هغه کسان دي چې په عراق او سوریه کې د امریکا د متحدو ایالاتو او د امریکا د متحدانو په عملیاتو کې نیول شوي دي او شمېر هم زرګونه کسانو ته رسیږي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د محل د خوست ولایت په ونوي خوندزیو کې د زده کوونکو د څارندوی ټیمونه فعال دي. د دې ولایت د پوهنې د ریاست چارواکي وای په دې خوونیز کال کې د څارندوی ټیمونو د ښو فعالیتونو له کبله په خوونځیو کې نظم ډسپلین ښه شوی او د زده کوونکو حاضري هم ښه شوې ده. نجیب الله الوخیل د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي په روان خوونیز کال کې په یو شمېر ښوونځیو کې د څارندوی ګروپونو په جوړولو سره د زده کوونکو په حاضري، کړو وړو او نظم کې ښه والی راغلی دی. د پنجشنبې په ورځ د خوست پوهنې رئیس نصیر احمد روخان آزادۍ راډیو ته وویل د څارندوی د فعالیتونو له کبله اوس زده کوونکي نشي کولی له ټولګي د باندې عبث وګرځي او خپل وخت ضایع کړي.
د پوهنې ریاست هڅه کړې چې د څارندویانو د ټولیو په اجازه سره په ښوونځیو کې د نظم او ډسپلین په برخه کې د پام وړ تغیرات رامنځته کړي. خپل د زده کوونکو د وخت ځای کې دوه مخې نیولې، دوی هڅه کوي چې زده کوونکي په ښوونځیو کې حضور ولري، زده کړې وکړي او په عین حال کې د پوهنې ریاست پلان لري چې اوس خاري سرندوی ډله هم رامنځته کړي چې په ښار کې به د زده کوونکو کنټرول کړي.
په همدې ورځ د پوهنې ریاست لخوا د سرندوی ټولې یو شمېر غړي او ښوونکي چې له ځانونو یې وړتیاوې ښودلې وې تقدیر شول. په دې ځای کې ګډونوالو ته د چاقوګانو، لاسي پنجو او نورو توکو هغه نمونې هم وښودل شوې چې سرندویانو په تلاشیو کې له ځینو شوخو زده کوونکو ترلاسه کړي دي. د شاه فیصل او سلطان په نومونو د خاري لیسو دوه زده کوونکي او د سرندوی د ټیم غړي وایي
دې لپاره چې په ښوونځي کې د درس لپاره د نورو زده کوونکو لپاره آرامه فضا برابره شي او زمینه د درس ورته برابره شي او همدارنګه په دننه په مکتب کې د درسونو یا د ګډوډۍ او د احلال سبب ونه ګرځي.
موږ دغه دنده لرو چې په لیسه کې کوم شاګردان چې موږ دغه ته د روحیه ورکو چې د درس ښه په شوق سره وای او خپل درس په مخ بوزي.
د پوهنې ریاست د سرندوی د برخې مسؤل قمر خان کامران ویل روان خوریز کال کې په یو شمېر ښوونځیو کې د سرندوی ټولي فعال کړي او هڅه کوي چې په ښوونځیو کې د نظم د تامین لپاره دا بهیر تر ټولو ښوونځیو وغځوي.
موږ د دې وخت پرشتا سره خبرې کوو. په ونوي ښوونځیو کې سرندیان لرو، در حال کې چې ښوونځي مدرسې شپږ پنځوس دي. یعنی موږ هڅه وکړه چې په 1999 کال کې همدغه ټولو ښوونځیو ته سرندیان فعال کړو تر څو د زده کوونکو په وړاندې هیڅ نوې ستونزه مخ ته رانشي.
په خوست کې دا مهال تر د نیمو لکو ډیر ماشومان، تنکي زلمیان او ځوانان پر زده کړو بوخت دي چې دریمه برخه انجونې دي او تدریسي چارې د خواوشو 8,000 ښوونکو لخوا پر مخ بیول کیږي. په وروستیو کلونو کې کورنۍ هم تر ډیره د زده کړو په ارزښت پوه شوي او خپل ماشومان ښوونځي، اخلاقي رویې، نظم او زده کړو ته هڅوي.
قدر منوریدونکو او سم پتلو تلو کې ستاسو څو پیغامونه چې د اس ام اس په وسیله مو ازادي رادیو ته استولې دي. جعفری په خپل اس ام اس کې لیکلي، د انتخاباتو کارکونکو د خپل اعلاناتو کې منل او نه منلې د دوی مسولیت نه دی. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید پایلې ژر تر ژره اعلان کړي او زموږ انتظار ته د پای ټکی کیږدي. او عبدالعزیز غالب د هلمند ولایت له مرجې ولسوالۍ نه لیکي، انشاءالله زما په نظر سل په سلو کې دا امید شته چې د طالبانو دا مهم کسان انس حقانی او نور چې آزاد شي نو سوله به افغانستان ته داسې راشي چې افغانان به فکر هم نه کوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق خپریږي، خو له هغه مخکې اجمل اند په سټوډیو کې دی، د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
دا ناټو مومن شوی ناټو له افغان ملي دفاعي ځواکونو سره مرسته کوي او روزي څو دا خبره یقیني کړي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش بیا هیڅکله په افغانستان کې ځاله نه کوي. جنرال سلطنبرګ پرون د داعش ډلې پر ضد اختلاف کې د شاملو دیرش هیوادونو د چارواکو په ګډون په واشنگټن کې په یو غونډه کې په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په څنګ کې ولاړ وویل، ناټو او متحدانو یې موافقه کړې چې د دوستو هیوادونو د پوځي ځواکونو د وړتیا د لوړولو لپاره هڅو ته به دوام ورکوي. د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبانو اړوند یو زندان او یو کلینیک د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ویجاړ شوی. د ننګرهار د والی ویاند ته ولا خو کېنی تیر شپه ازادې رډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل چې په زندان او کلینیک کې څوک نه و، خو مخکې طالبانو دغه زندان او کلینیک د بندیانو د شکنجې لپاره کاروه. دا پاکستان په جنوبی سارای سیمه کې تیر شپه د سختو ورختونو او تندرونو د پریوتو له کبله لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي. د سند ایالتي حکومت ویان سید غنی ویلي چارواکو په سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او د سند ایالت تر دښتې ته یې ژغورونکي ډلې استولي. نوموړي ویره څرګنده کړې چې ښایي د مړو شمېره پورته شي. د ایران چارواکو د پټرولو پر رانیولو سهمیه ولګول او د تیلو بیې د پام وړ زیاته کړه. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د مالی بندیزونو له کبله د ایران اقتصاد په ځپل کېدو دی. د ایران د نفتي تولیداتو د ویش ملي کمپنۍ نو ویل د دې سهمیه له مخې د هر شخصي موټر خاوند د میاشتې شپېته لیتره تیل رانیولی شي. او د امریکا متحده ایالاتونو د فرانسې هغه وړاندیز غیر مسولانه او باله چې پکې ویل شوي په زرګونو توقیف شوي افراطي وسلوال دی په عراق کې محاکمه شي. واشنگټن او اروپایي متحدان په خپلو کې پر دې هم لانجه لري چې په سوریه کې له زرګونو توقیف شوي افراطي وسلوالو سره څه وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو د سهار له وو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام له وو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د ماښام تر اوو ازادۍ راډیو اورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. قدر من اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې تاسو رابولم د ازادۍ راډیو د انتخاباتو د ځانګړي اونیز پروګرام زما رایه زما حق اوریدو ته. زما رایه زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړي خبرونه.
د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زمارای زم حق ځانګړي خبرونه د دیونی بحث مو په دوهم ځل د انتخاباتي محل ویش د نقص څرنګواله ته ځانګړي کړی. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان پښپګم وسول انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل سوی و چې د دغو انتخاباتو وروستي پایلې د اقرب په 15 نیټه اعلان شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ونه توانید چې په خپل وخت د انتخاباتو پایلې اعلان کړي، نو له همدې امله یې له خلکو بخښنه وغوښتله. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نوې انتخاباتي محل ویش اعلان کړ چې له مخې یې ټاکل سوی و د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د اقرب په 23 او وروستۍ پایلې د قوس په 15 نیټه اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې یو لړ ستونزې او د 2255 محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په وړاندې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو مزاحمت له امله دوی ونه توانېدل چې دغه محل ویش پلی کړي. دا چې نوی انتخاباتي محل ویش به کله اعلانېږي او آیا دغه محل ویش به بشپړ سي په دې اړه مو بحث رابللی چې د کابل په سټوډیو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان علي افتخاري او د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان ده سمیره رسا میلمانه دي. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. میلمنو ته خراغ لاس وایم. لومړی پوښتنه له افتخاري صاحب نه پیلو، که درته ووایي چې د انتخاباتو دوهم محل ویش هم ناقص، لامل یې په څه کې وایي؟
سلام بر شما و شنونده های محترم. البته این میتونه که عوامل مختلف و متفاوتی داشته باشد. ما اول اینکه یک سری مشکلات تکنیکی در جریان کار به وجود آمد، از انتقال مواد به سرور مرکزی گرفته تا مسائل شکستانده شدن دروازه عمومی ساختمانی که در دو اتاقش مواد حساس بود که از طرف یک از تکیتا متاسفانه برای دو سه روز بسته مان، و از طرف دیگه پایین بودن سطح آگاهی ناظرین از مسائل تکنیکی در بسیاری از موارد از عوامل دیگه بود که
افتخاری صاحب دا خود لومړی نقص که دغه عوامل و دغه دورستی نقص پاره کرده و چه دغه لامل چکی و
در مورد دوم ما عینی مشکلات داشتیم. ما دا تقریبا دو سه روز چهار روز را ما منتظر اما مشکلات تکنیکی که شرکت قراردادی در ملوک داشت و باید اما جزئیات با کمیسیون شریک می ساخت تا کمیسیون بر مبنای از اما در واقع تصمیم می گرفت. در مورد محلاتی که در او نگرانی وجود داشت که یا به شماری باید می رفت یا به تفتیش، و از طرف دیگه تقریبا دو سه روز دیگر ما باز هم به خاطر ملاحظاتی که بعض تکتای مختلف در رأس ثبات همگرایی داشت باز هم ما تل ماندیم. اما رقمی که دیروز دوباره یک اعلامیه رهبری داشت به خاطر از اینکه ما به یک راه حل منطقی برسیم، اگرچند در چارچوبات قانونی و اصولی و طرز العمل و لوایح کمیسیون میتونه که کار خدامه بده و تکیتا نمیتونه پروسه را به شرکای انتخاباتی نمیتونه پروسه را متوقف بسازه. اما از جایی که افغانستان در یک شرایط حساس قرار داره و ما خواستیم که یک بار دیگه در واقع انعطاف پذیری داشته باشیم و بشنویم که اینا دوستای ما چه ملاحظات دارن، ملاحظات از اونها رو در نظر گرفته، البته مطابق به قوانین، نه اینکه هر ملاحظه ای که داشته باشه، چون کمیسیون هیچ گونه سفارش و ملاحظه به سلیقه ای را نمیپذیره، صرف قانون انتخابات، لوایح و مقررات برشان اصل است. اما باز هم اگر مواردی اونا داشتن که در واقع شفافیت پروسه را بیشتر ضمانت میکرد، به او خاطر ما خواستیم که باز هم این پروسر متوقف.
علی افتخاری دغه پختنه لاغل سمیر رسانه کو. سمیر رسا ګورو چې دوم ځل د انتخابات خپلواک کمیسون دغه انتخاباتي محل ویش ناقص ک، دغه څومره د انتخاباتو مشروعیت ته زیان رسي، څونو د خلکو باور په انتخاباتو کمایي؟
سپاسگزار. سلام خدمت شما آقای افتخاری و همچنان شنونده های محترم رادیوی شما. نقص تقویم متاسفانه که از کلانترین چالشی است که پروسه انتخابات صدمه میزنه و هر بار که این وقت پوشی صورت میگیره و نقص تقویم انتخاباتی از سوی کمیسیون میشه، این باعث میشه تا پروسه سلامتش زیر پرسش بره و پروسه را متاثر بسازه که واقعا خلاف طرز العمل و قوانین انتخاباتی است. برای بار دوم ما شاهد نقض تقویم انتخاباتی توسط کمیسیون مستقل انتخابات هستیم که متاسفانه وقت نقض از سوی نقض تقویم میشه به این معنی است که نقض قانون شده، و نقض قانون به معنای تخلف است که کمیسیون مستقل انتخابات انجام داده. و در اینجا ما از کمیسیون شکایت انتخاباتی میخوایم تا در قسمت نقض تقویم و نقض قانون که از سوی کمیسیون صورت گرفته موقف خود را روشن بسازه و به اساس قانون را تعبیر بکنه که برای بار دوم و چندین بار که حالا مکررن کمیسیون مستقل انتخاباتی را نقض میکنه، از لحاظ حقوقی و قانونی این تخلف انتخاباتی که صورت گرفته چی چیزهایی را میتونه اینا از لحاظ قانون بر از اینا تطبیق کنه. در پهلوی از او این تاثیرگذاری زیاد و مستقیم بر رویه و بر افکار مردم همچنان داره و امو اعتماد و اعتباری را که مردم نسبت به پروسه و نسبت به انتخابات ششم میزان داشته، هر بار وقت خوشی ها و هر بار خلاف قوانین و طرز العمل هر حرکت ها باعث میشه تا یک امو مردم هم اعتبار خود را نسبت به پروسه است.
افتخار صاحب دستول کی گشت انتخابات و خپلواک مسون کې د نن په ځنګړی توګه د کمشنرانو ترمنځ اختلافات دی باعث سو چې جنو ټیمو ته دغه اجازه ورکړي چې انتخابات په خپلواک مسون کې د نن مداخله وکړي. البته په خپل سر باندې دغه د بایمیټ یا د بیا شمیرنې رای چې کومې وي دغه ودروي. دا څومره واقعیت لري؟ دا خبره
ما کلمه اختلاف استفاده نمی کنم، اما تفاوت دیدگاه وجود داره. در هر نهاد تفاوت دیدگاه وجود داره و یعنی می تفاوت ها است که در واقع مکمل یک جریان یک پروسه میشه در واقع. اما چیزی که در کمیسیون مهمه و اصلا هست، هر تصمیمی که درست است بعضی تفاوت دیدگاه های وجود داره، اما در نهایت به اساس اکثریت آرا تصمیماتی که گرفته میشه او به حیثیت قانونی و اجرایی را داره.
قدرت وه چې د دوم ځل د 2255 محلونو د رای د بیا شمیرنې او تفتیش کارونه تر کومه حد پر رسیدلی او په کومو ولایتونو کې بشپړ شوي او په کومو ولایتونو کې لستونزو سره مخامخ وو؟ ولې کمیسیون پریکړه وکړه یو ځل بیا چې دغه پروسه بیا ودروي؟
در واقع ولایت کې تفتیش آغاز شده 24 ولایت، ولایت کې تفتیش آغاز نشده 10 ولایت است. ولایتی که تفتیش و با شماری از او تکمیل شده 4 ولایت است. ولایتی که بسته است ولایت کندوز است، تخار است، بدخشان، بغلان، جوزجان، سرپول، پروان، پنشیر و ولایت ختم شده بادغیس، بامیان، لغمان و اورزگان. اینا تفتیش و شماریش ختم شده. البته با ذکر یک مسئله که دیروز فیصله زمان شد و در فیصله ذکر است که صندوقایی که باز بوده اونا باید کارش انجام شوه، محلاتی که با شماری جریان داشته، اما صندوقایی که باز نشده الا امرسانی پروسه متوقف میشه تا با تیکتایی که در مورد ملاحظات داشتن و اونای دایشی بود که ما ملاحظات منطقی و قانونی داریم. ما به خاطر از اینکه عموم ملاحظات در واقع رویش صحبت کنیم و به یک جمع‌بندی برسیم که واقعا ملاحظات اگر موارد قانونی داشت و لحاظ شوه، بنان موارد ولایت دیگه که هنوز با شماری و تفتیش تکمیل نشده بود الا هدایت بعدی رهبری کمیسیون پروسه متوقف
است. علی افتخاری په خپل خبرو کې ادونه وکړه و د هیواد شرایط او حالات ته په کتلو سره د انتخابات خپلواک کمیسیون باید دغه پریکړه وکړي چې له خپل ترازول عملونو لوایح او مقررات او قوانینو تیر سي، بلکې یو مصلحت ته غاړه کړي، ځکه شرایط هم د سراغلي دي. دلته شرایط مهم دي که قوانین مهم دي، ترازول عملونو مقررات مهم دي چې کمیسیون ماته تر پخولند کوي.
ما فکر میکنیم قوانین و ترازول عمل ها خط سرخ است و خط سرخ نباید نقص شوه و ای که دلایلی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات ارائه میشه، ای چقدری دلایل میتونه معجب باشه، ای که کمیسیون شکایت پس از ارزیابی و تحلیل خود باید بررسی بکنه. ولی نظر به ارزیابی هایی که ما داریم، متاسفانه اگرچه کارهای خوبی کمیسیون را هم نمیتونیم نادیده بگیریم، ولی در پهلوی از او نمیتونیم از نگرانی ها و چالش ها و متاسفانه خلاهایی که در کار کمیسیون وجود داره را ما ازش چشم پوشی بکنیم. حالا اینا آمادگی گرفته بودن برای انتخابات ششم میزان و یا برای انتخابات ریاست جمهوری برای حضور و اشتراک بیش از 8 میلیون تا 9 میلیون نفر، ولی سقف کم مشارکت مردم باید بر از اینا بیشتر سهولت ها را به میان می آورد تا اینا خوبتر و سریعتر استفاده از دستگاه بایومتریک. یکی از سهولت های دیگه بود که صد رای کار کمیسیون مستقل انتخابات به میان آمد، اینا به زودترین فرصت می تانستن که کار خود را انجام بدن. همچنان مسئولیت بخش تکنیکی را وقتی کمپانی در ملک می گیره به زودترین فرصت اونا چون تمامی وسایل علم رفت بر از اونا میگرفت و بخش تکنیکی رفت بر از اونا مربوط میشد، از لحاظ تکنیکی مشکل بر از اونا حل میشد. ولی در این جریانی که اینا موقف واضح نداشتن، اینا باید وضاحت بدن که چی چیزهای اختلاف درونی، مدیریت ضعیف، فشارهای سیاسی، چی چیزها باعث شده تا کمیسیون را به کندی کار مواجه بسازه و پروسه را زیر پرسش ببره. خب یک بار تقویم نقص میشه، ولی برای بار دوم که مطمئنن باید حداقل موقف گیری خود کمیسیون شکایت در برابرش داشته باشه، چون این بار نقص شدن با باعث از بین بردن سلامت پرسه میشه.
پو بیا بیا ده انتخابات محل ویش ناقص پا انتخابات ده خلق باور تا زیان نرسه بی؟
خب به لحاظ روحی ممکن اکثر مشکلات را بدون شک خلق میکنه، چون عامه مردم از آنچه که جزئیات در کمیسیون است کمتر آگاهی دارند، این واقعات را کمتر میفهمند. اما چیزی که برای کمیسیون مهم است شفافیت موضوع در پرتو قانون و مقررات و لوایح مربوط به انتخابات است و یک اصل است. ممکنه در قسمت حتی کمیسیون شکایات انتخاباتی ملاحظات داشته باشه. ما شخصا خودم در یک بحث رسانه‌ای که حضور داشتم مناسبتشی بود که در قسمت یک مقدار خوب مشکلات متوجه کمیسیون هست، که باز در این قسمت باز کمیسیون دلایل خاص خود داره. یعنی تا جایی که ما بررسی کردیم این تنها عامل یا مقصر قضیه کمیسیون نیست. ما مرقم که پیشترم اشاره داشتم
نتوک دید چه کمیسیون نده، زکر کمیسیون ده قانون ده لوایح و مقررات لمخی ترز الامان لمخی ده صلاحیت لری.
البته بحث محافظه‌کاری نیست، اما ما بیشتر تلاش کردیم که یک انعطاف پذیری داشته باشیم که تکتا در واقع مطمئن شود از پروسه. ما این یک مثال تکنیکیش ما به شما میخواییم بگویم. پایین بودن آگاهی در خیلی از مورد سبب میشد که کاری که در 10 دقیقه انجام میشه در 3 ساعت طول میکشه، چون اول کارمند تکنیکی ما باید و ناظر را آگاه میساخت، بعد از اینکه آگاه میشد بعد از او خلاصه و قضیه را میدید، بعد از اینکه مطمئن میشد کار انجام میشد. چون تعهدی که کمیسیون داره ایه که تا از جریان کار کمیسیون در واقع یک ناظر خود مطمئن نساخته و کار انجام نمیشه، به خاطر از اینکه اونا خود مطمئن بسازه و فردا نگویه که مثلا خب بینی کار را که امور خمی که حالی اکثر موارد اتهام بسته میشه که مثلا خب بینی موارد ما در جریان نبودیم و مسائل از این دست. بنان این متاسفانه در واقع سبب شده اینمی عوامل مختلف. یعنی به لحاظ کاری وقتی ما ششفت روز را ما تنها کار ما متوقف میمانه و کاری که در سه شیفت جریان داره، شما هفت روز کاری سه شیفت شما وقت در نظر بگیرین کار کمی نیست. میفهمم مشکلات ایجاد میشه، بعضی ها ممکنه نیازهای عامه مخشوش شوه، اما خواهش ما از شرکای انتخاباتی از مردمیه که حوصله بکنن، ضمن از اینکه کمیسیون عذرخواهی داشت از تعویق به مسئله، کمک بکنن کمیسیون برای از اینکه ما یک نتایج برآمده از کار شفاف و مطمئن را داشته باشیم.
سمیر رساب، در انتخابات خپلواک کمیسیون لنم نپیدا در خپلواک، دلته د انتخاباتو خپلواک خپل کارونه کې خپلواک نه ده، بلکې ځینې وخت انتخاباتي ټیمونو ته دوی غاړګ دي، دوی فرمایشو ته غاړګ دي، دوی وړاندیزو ته غاړګ دي، دلته دوی حقوقي مشروعیت تر پوښتنې لاندې نه راځي.
نظر به طرز العمل ها و قوانین انتخاباتی، دستای انتخاباتی حق دارند تا نگرانی ها، خواست ها و همچنان چالش های را و یا شک ها و تردید های را نسبت به پروسه دارن با کمیسیون مستقل انتخابات در جریان بگذارن، و کمیسیون هم به اساس همین طرز العمل انتخاباتی مکلف است تا به خواست های مشروع دستای انتخاباتی پاسخگو باشه، ولی ای به این معنا نباشد تا فشار از سوی دستای
دلته دی کاندیدانو دی تیمونو او دی انتخابات خپلواک کمیسیون ترمنز یو قرارداد لاسلیک سوی دی قرارداد لمخه هر انتخاباتی تیم مکلف ده چې دی انتخابات خپلواک کمیسیون قوانینو پریکلو تصمیمونو ته احترام ولري. دلته خداغه مقرره یا د قرارداد تر پولندې سوې نه ده چې
در طرز العمل انتخاباتي گفته شده که به اساس از او اینا حق دارن تا نگرانی های خود را با کمیسیون شریک بسازه، و کمیسیون مکلف است به اساس همین طرز العمل به خواهشات به خواست های مشروع از دستای انتخاباتی پاسخگو باشه و اونا را قناعت بده. ولی باریکی های دیگه که من مطمئنا منظور شما شاید از تحریم پروسه باشه که دستای انتخاباتی تحریم کردن، تحریم راه حل نیست و اینا میتونستن از راه های دیگه حتی با میانجیگری نهادهای بی‌طرف و نهادهای ناظر این پروسه را پیش ببرن، ولی تحریم رای حل نیست. اما کمیسون وقتی که یک مرحله را به پایان نمیرسانه و مرحله دومی را آغاز میکنه، مطمئنم که زیر پرسش میره. حالا به اساس طرز عمل تفتیش، بازشماری و ابطال آرا، یعنی هر کدام از این باید به نوبت صورت بگیره. وقتی آرا تفتیش نشده و در اینجا دستای انتخاباتی پرسش دارن، پس باید کمیسون به خواستشان احترام بگذاره و به خواست مشروعشان البته پاسخ بگه و قناعتشان حاصل کنه، چون اونا زینف هستن و نفع برد و باختشان در پروسه مطرح.
افتخار صاحب، بده من باید سترگ پټ نشی چې لنور انتخاباتونه د انتخابات یو څه ناس شفاف و ځنګړی توګه د بایومټریک نه استفاده یا خصوصا سرور ته د رای انتقال په پروسه مده د خلکو باور ډیر زیات لوړک. خو ګورو چې د درملو کمپنۍ څه ډول چې لقرارداد سره سم باید دوی خپل راپور کمیسیون ته په وخت سپارلی وای، باید هغه ستونزې په چې د راپور کې وای په خپل وخت حل کړی وي، حل یې نه کړی.
ای که مقصر این تعویق واقعا کیها هست و در نتیجه بعد از اعلان نتایج مقدماتی به کمیسیون شکایت انتخاباتی این موضوع بیشتر روشن خواهد ساخت. اما تا جایی که ما میفهمیم و به ما را معلومات دادن شرکت درملوک ایه که بعضی این در گذشته ها فقط دو مورد بود از شش موردی که بار در دستگاه بایومتریک باید را بررسی میشد. اینمی عکس از روی عکس، مثلا بعض وقتا اتفاقای افتاده و گزارشی که در ملوک دادن، مثلا یک نفر سرش خم بوده اما اون نفر تکنیکی که معلومات صحیح نداشته از اون قسمت بالا عکس گرفته که درست قابل تشخیص نیست برای زمین شرکت. و از طرف دیگه این شما حساسیت موضوع رو میفهمین که یک رای میتونه سرنوشت کل انتخابات تغییر بده. اینمی بالفرضی که اگر امی آدم واقعا این قصدی نبوده، بر حسب تصادف یا هم سرش پایین بوده و او آدم هم یا یکی از یک بغلی صورتش عکس برداشته شده، این موارد دقت بسیار زیاد کار داشت تا واقعا تشخیص شود که امو آدمیه که سایر پروسه بایومتریک تایی کرده، صرف بحثی عکس از این مشکل داره یا بحثی مثلا انگشتش یا عکس از مسئله زیر سین بودن و مسائل دیگه تشخیص چهره
وقت نمخ که لوقت و روز داره.
بله، قبل از وقت و بعد از وقت، اینا از عواملی بود، از دلایلی که شرکت در ملوک به کمیسیون گفته. حالا کمیسیون شکایت انتخاباتی برش چقدر این دلایل میتونه قابل قبول باشه یک بحثیه که ما هنوز در موردش چیزی گفته نمیتونیم. یا مثلا مواردی که ما داریم که در کنار اکثر مشکلات تکنیکی که پیش آمد، حتی ما گاهن کار ما از طرف تیکتای مختلف استاپ مانده، ای دلایل کلش مستند با کمیسیون شکایت انتخاباتی شریک ساخته شده. ای که چقدر ای دلایل ما قابل قبول است بر کمیسیون شکایت انتخاباتی، یا موارد دیگه ایر کمیسیون شکایت انتخاباتی میتونه که بعد از بررسی های خوب تشخیص بکنه. اما تا جایی که ما میفهمیم کمیسیون در پرتو امو صلاحیت های قانونی که داشته، یعنی تلاش داشته، تلاش شبان و روزی بوده، در سه شیفت کار جریان داشته تا مطابق به اون تقویم انتخاباتی، نتایج انتخاباتی، نتایج مقدماتی و نهایی اعلان میشد که مقدماتی متاسفانه به مشکلات برخورد. و حالا ما امروز تاریخ 23 که ما در تقویم دوم امروز رو باید اعلان میکردیم که امروز تازه دیروز یک سری کارهایی که باید بررسی و تفتیش میشد دوباره از سوی کمیسیون بنابرای دلایل متوقف شده.
دلت در مالو کمپانی د انتخاباتی محلوش به نقص که مسئولیت لری؟
دقیقا، ما در قسمت کار کمپانی در مالو هم نقد داشتیم، به دلیل از اینکه کمپانی در مالو نظر به سابقه کاری و تجربه کاری انتخاباتی را که در انتخابات های دیگر کشورها داشتن، متاسفانه در انتخابات افغانستان خیلی صادقانه نبوده. اما کمیسیون مستقل انتخابات با عنوان مرجع حقوقی و یگانه مرجع معتبر و پاسخگو در برابر انتخابات افغانستان و طرفها و شرکای انتخاباتیشان مکلف بود تا کمپانی در ملوک را پاسخگو می ساخت. اونا به مثل نهادهای مشاهد و نهادهای ناظر و دستهای انتخاباتی نباید دست دیر علاشان نشستن منتظر می بودن تا اینکه کمپانی در ملوک با اونا رقم را شریک می ساخت. اینا مدیریت اجرایی پروسه را به دست دارن، اینا می تونستن که کمپانی در ملوک را مکلف بسازن، پاسخگو بسازن که اینا نظر به قرارداد را که اینا کردن به اساس و از اون ماده ها به کارهای خود پاسخ میدادن. ولی باز هم که سه روز به تعویق افتاد، کمپانی در ملوک را مانخت کردیم، ولی باز هم ما پیشنهاد داشتیم با کمیسیون مستقل انتخابات که اینا یک زمینه گفتگو را بین نهادهای ناظر، کارمندان کمیسیون و دستای انتخاباتی زمینه سازی بکنن تا حداقل ما کمپانی در مرکز را پاسخگو بسازیم که در قسمت کار خود وضاحت بده، در قسمت از اینکه چرا تقویم را بیشتر اینا گرفتن، چطور کار تکنیکی خود را پیش بردن، آرای که جدا شده را چطور جدا کردن، تمامی موارد را باید پاسخگو می بود. اگر به ما پاسخگو نبود حداقل به کمیسیون پاسخگو می بود تا کمیسیون باز قناعت طرف های انتخاباتی خود را دریافت میکرد.
پس افتخاری صاحب درسته پختونه پتو که در تو وچه دو زل خود انتخاباتی محلویش نقص ده زل بعد انتخاباتی محلویش کل اعلانیگی اه دور بم نقص کیگی؟
در واقع تلاش کردیم حتی با تفاهم کمیسیون شکایتی انتخاب پذیری از خود خوب نشان بدیم و تلاش ما برای یک حل مسلمت آمیزی قضیه که یک تعداد تکیتاد مورد از اون ملاحظه داشتن. البته یک چیز ما میخواییم واضح بسازم که این ای توقفی با شماری به معنای از این نیه که ما در مورد امو آرای باقی مانده تصمیم بگیریم که چطور شود. سرنوشت از او بخی واضح است مطابق به قانون. مواردی که تشخیص شده با شماری و تفتیش بره او رای برگشت نداره اصلا. اما ما تلاش ما ایه که در واقع تیکت های مختلفی که ملاحظات داشتن ملاحظات از اونا رو دیده اونا را وادار به این بسازیم که بین پروسر همکار باشد. ضمن از اینکه در قانون و مقررات این ذکر نیست که باید الا و لابود تمام تیکت ها باید ناظرینش باشد. چون دینمینج ما در قانون واضح نداریم که الا و لابود باید تمام تیکتا باشه. چیزی که بر ما مهم است بودن نماینده کمیسیون محترم شکایت انتخاباتی که در واقع محکمه انتخاباتی است، دادگاه انتخاباتی است. این مهم است و بقیه را ما اما به لحاظ رسمیات ما چندین بار مکتوب دادیم، حتی کسایی که در این پروسه باید کمیسیون را همکار می بود اما ناظرین تیکت های مختلف اونا یک دوره آموزشی در کمیسیون بر از اونا برگزار شده، اونا آموزش دیدن، تمام پروسه طی شد. ما در روزی که ما فردایش به بازشماری می رفتیم یک تعداد تیکت ها حاضر نشدن که از دید ما اینا این حق نداشتن که کار بکنن. خب این حق دارن که کار را این نیاین، اما حق زیره که مانی پروسه شده، مانی اجرای روان شده ای حق.
په دغه بیاش مرنه کې ملی او نړیوال څارون کې در سره
بله ناظرین ملی و بین‌المللی اما در واقع مشاهدین هستند، پروسه را نظارت میکنن، رسانه ها هستند که به شمول تکتا به شمول ناظرین مشاهدین ما از رسانه هایی که اعتبار نامه گرفتم درخواست کرده بودیم و درخواست کردیم و اونا در خیلی از موارد حضور دارن، اونا جریان نظارت میکنن. شما در هر در اکثر محلاتی که جریان با شماری و تفتیش جریان داشته ای چند روز شما اگر می دیدین از رسانه ها آزاد بود، کسایی که می خواستن برن جریان نظارت بکنن.
کمیسیون تاسو پریکړې او تصمیم نیولې ده چې ممکن د 8000 محلونو هغه تصفیه سوی رای اعلان کی دغه یو اقدام ده؟
دقیقاً، حداقل اگر کمیسیون نمیتونه نتایج ابتدایی را به وقت و زمانش ارائه بکنه، اعلام بکنه، اینا حداقل سقف آرای پاک را که از سوی کمپانی در ملک برای اینا داده شده، اما سقف را اعلام بکنه که سقف آرای پاک به معنای ازی که بر نتایج قسمی ده، یعنی که کدام نامزد انتخاباتی و کدام کاندیدای انتخاباتی، کدام دسته انتخاباتی رأیش بلندتر است، کدامش رأیش پایین‌تر است، اما سقف آرای از اینا به چه مقدار است که حداقل اما اعتماد دستای انتخاباتی هم نسبت به پروسه به میان بیایه و مردم هم اینمی ذهنیتشان که مخشوش شده ای هم حل شود. بعد از او بقیه کارهایی که مربوط به کمیسیون میشه و مکلف است تا بازشماری شود و تفتیش شود. بعد از او بازم آرای پاک و آرای ناپاک از همدیگر جدا شود و نتایج ابتدایی اعلام شود که نتایج ابتدایی به معنای ازی است که قابل تغییر است و وقتی که نتایج ابتدایی اعلام میشه باز در قسمتایی که حق دیگر نامزدهای انتخاباتی تلف شده حقشان خورده شده و به حق از اونا یعنی بر از اونا رسیدگی درست صورت نگرفته، باز اونا میتونن شکایت بکنن، درج بکنن و از نظارت خود نتایج خود را بگن، باز او قابل تغییر است، باز دوباره رسیدگی میشه، اونم اون مرحله قبل است که باز نتایج نهایی اعلام میشه.
که هم انتخابات خپلواک کمیسیون تر اوسه پر پریکړه نه ده کړی چې کله بعد دریم انتخاباتي محلویش اعلانوي، که ممکن دوی دغه نوې محلویش اعلان کی اې د انتخابات خپلواک کمیسیون باندې چې دوه ځله انتخاباتی محل ویش نقص کړی ده بیا نقص نک.
ما امیدوار هستیم کمیسیون شکایت انتخاباتی د قسمت وضاحت کامل به تا از لحاظ قانونی و مرجع معتبر حقوقی تصمیم میگیره که یا دلایل و موارد را که کمیسیون مستقل انتخابات توجیه میدانه برای نقص تقویم انتخاباتی، این میتونه یک دلیل معجب باشه که ما در بدل از اینکه قانون نقص کردیم بتونیم دلیل معجب داشته باشیم در قسمت نقص ازو. ما میخوایم کمیسیون شکایت انتخابات د قسمت موضوع خود را اعلام بکنه، ولی به اساس نظارتی که ما داریم و ما که میخوایم البته به عنوان شرکای انتخاباتی پیشنهاد بکنیم، فقط وضاحت کمیسیون را میخوایم که کدام مورد بیشتر باعث شده تا کمیسیون مستقل انتخابات بار بار نقص بکنه تقویم انتخاباتی را، که سه مورد را من ذکر کرده بودم.
ډیر زیات مننه د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون لویانه علی افتخاری او د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ویان سمیره رساله تاسو څخه ډیره زیاته مننه چې په بحث کې مې سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق.
نیوند ولسوالی مواد په هم درس خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه
مېرمنې مهاز رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادی رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rfeorl.org.